شپږ بجې دی دوستانو د ازادي راډیو ماخمنۍ خبري مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري او ری چې یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وي په دې هیواد کې د ملکی خلکو په تلفاتو کې په تیر میلادي کال کې د اوړم کال په مقایسه 12% کموالی راغلی. بلخوا بیا پاکستاني دینی عالمانو اعلان کړی چې د کابل د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کړي. د دې موضوعاتو تفصیل په روانه خبري مجله کې اوري. خو له هر څه مخکې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې ملکی تلفات لږ سوي. پاکستانی ځواکونه د کوټې ښار د وروستۍ چاودنې د طراح د نیولو خبر ورکوي او په ترکیه کې نږدې 120 مشکوک ترورستان نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونه وایي چې په افغانستان کې ملکی تلفات لږ سوي دي. جورجت گاینان په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر د بشري حقوقو د برخې مشر نن وویل
په 2012 کال کې یوناما وزره 1555 په جنگ کې د وژل شوو او ټپیانو کسانو شمیر ثبت کړی. له دې جملې څخه 2145 عام افغانان وژل شوي او 3,950
د ملګرو ملتو په رپورټ کې ویل شوي دي چې د دې سربیره چې د یاغیانو له لوري پر حکومتي مامورانو قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو په 2012 کال کې بریدونه 200 برابر زیات شوي دي، بیا هم په همدې کال کې د ملکیانو تلفات 12% لږ شوي دي. د ملګرو ملتو له رپورټ سره سم د ټپیانو فیصدي هم 4% راښکته شوې ده. د ملګرو ملتو د رپورټ له مخې طالبان د 80% ملکي تلفاتو مسؤلان دي. د افغانستان د جمهور رئیس نوی حکم چې د استوګنې په سیمو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري بندیز ولګاوه د سیاسي ګوندونو بیلابیل عکس العملونه پارولې دي. د اقتصاد د وزیر عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ اسلامي حزب د دې پریکړې ملاتړ وکړ. د دغه ګوند مرستیال انجینیر محمد خان وویل
د رئیس صاحب دولت دغه غوښتنه په داسې حال کې چې د موږ له نظره اوس هم ډیر ناوخته دا غوښتنه سوي ده. وای ولی په هر حال وسې موږ کله کار کولای کوو د موږ دریز دا د سیمه دا پراته ایدو.
تر دې مخکې د حکومت د سیاسي اپوزيشن جنو ډلو خبرداري ورکړی وو چې د جمهور رئیس نوې حکم به طالبان پیاوړي کړي. د ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود ویلي دي چې د جمهور رئیس دا پریکړه په کلیو کې د طالبانو د حاکمیت په رسمیت پیژندل دي. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې 12 د مخدر موادو د قاچاق په جرم زندانی کړي دي. د دې مرکز د رسنیو مسول اجمل ترین ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دې مرکز د استیناف محکمې لخوا په بند محکوم شوي.
یولس تنه څومو دا وړاندې د پولیسو لخوا د نشه یي توکو او الکولي مشروباتو په تور نیول شوي دي. 1200 کلو څخه تر 1800 کلو محکوم په مجازات شول.
محکوم کسان د ننګرهار، غور، بغلان، کندهار او فراه ولایت اوسیدونکي دي. رپورت ورکړل شوی چې پاکستانی ځواکونو د وی ډلې چې بندیز پرې لګول شوی 4 غړي وژلي او 9 نور نیولې دي. دا کسان په کوټه کې د تیر شنبې د بمی چاودنې په ارتباط نیول شوی دي. په دې چاودنې کې 9 تنه وژل شوی وو. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر اکبر حسین دورانی نن وویل دغه 4 وژل شوی مهم کسان دي او د وو نیول شویو کسانو له ډلې څخه یو هغه څوک دی چې د فبروري د 14 نیټې د چاودنې طرح وو. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف نن امر وکړ چې په کوټه کې مشخص عملیات ترسره شي. د شنبې د ورځې په 14 کې شیا په نقشه سوي وو. د جنوري په میاشت کې هم په کوټه کې پر شیا او 14 شوي وو چې لږ تر لږه شپږ اتیا تنه پکې وژل شوي وو. په کوټه کې په زرګونو شیا مظاهرې کوي او وایي چې د شنبې د ورځې د 14 قربانیان به خاورو ته تر هغو ونه سپاري چې حکومت د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي. له رپورټونو سره سم 118 مشکوک ترورستان د ترکیې د انقریب او استانبول په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي. د ترکیې د امنیتي چارواکو په وینا ویل شوي دي چې دغه مشکوک کسان چې نن نیول شوي دي شاید د خلکو د آزادې انقلابي جبهې د ترورستي ډلې غړي وي. دغه مارکسیستي لنینستي ډلې د فبروري په لومړۍ نیټې په انقره کې د امریکا پر سفارت د برید مسؤلیت منلی وو. په دې حمله کې د ترکیې یو امنیتي ساتونکی او برید کوونکی وژل شوی وو او یو شمېر کسان هم ټپیان شوي وو. نړیوالو څارونکو د ارمنستان د دوشنبې د ورځې د ولسمشۍ انتخابات د انتخاباتو تر تیرو دورو وستایل، خو څرګنده یې کړه چې پکې سیالي سمه ترسره نه شوه. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د پارلماني شورا استازو نن وویل دا انتخابات چې سرژ سارکیزیان پکې بریالی شو او تر 85% ډېرې رایې یې خپلې کړې، سوله ییز او سم ترسره شول، خو خلکو ورسره دلچسپي ونه ښوده. په ارمنستان کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ډلې مشر تونینو پیکولا وویل د رای ورکوونکو لپاره د کاندیدانو شمیر لږ و، او په عین وخت کې کومو کسانو چې ځانونه کاندید کړي وو هغوی ونه توانېدل چې آزادانه مبارزه وکړي او خپل نظر څرګند کړي. له لویه سره انتخاباتي مبارزه بریالۍ نه وه، څو خلک جذب کړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت دوه الوتکې بشري مرستې سوریې ته واستولې. د روسیې د بشري مرستو د وزارت ویاندې لارینا روسیوس وویل دا الوتکې شاید د روسیې او د مشترک المنافع هیوادو اتباع هم بیرته روسیې ته راوړي. د نوموړي په وینا دغه دوه الوتکې د سه شنبې په ورځ له روسیې سوریې ته روانې شوې او پکې خیمې، برقي جنریټرونه او خواړه دي. دا د دې ساعت خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي په دې هیواد کې د ملکی خلکو په تلفاتو کې په تیر کال کې د وړم کال په پرتله 12% کمواله راغله. پاکستانی دینی عالمانو په کابل کې د سولې د خبرو لپاره په جوړیدونکو کانفرنس کې د نه ګډون اعلان کړی. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي د دې اعلان پر خپل حیرانتیا ښیي.
زما په نظر خو هیڅ وجه د دې لپاره نشته چې موږ د درسې د خپل مسلمانانو دغه ستونزې د حل لپاره قدم اوچت نکو.
د کورنیو چارو وزارت هغه ډلې وایي هغه ډلې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې جوړ کړي غیر قانوني دي او د منحلولو لپاره به هڅې ګړندې کړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې په کونړ کې بي پیلوټ الوتکو حملې کړي دي او د چارواکو په وینا د طالبانو دوه قمندانان پکې وشل شوي.
دغه پر مخالفین کړندې ازنجان او عبدالودی دا هم لمانځه تللي دي.
په تاجکستان کې د روسیې د ستري پوځي اډې په اړه هم درته په روانه خبري مجله کې رپورت لرو. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو، ازادي رادیو پټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ چپي 2289 د سهار لونه د ماخم تر وو پورې اوریدل شي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي په دې هیواد کې د ملکی خلکو په تلفاتو کې تیر کال د وړم کال په مقایسه 12% کمواله راغله ده. د دې دفتر په یو تازه رپورت کې راغلی چې په تیر میلادي کال کې د دې هیواد سباندې 1500 ملکی خلک وچل شوي او ټاپیان دي. راپور دا هم وایي تیر کال د قومي مشرانو د سولې د پروسې د فعالانو او ښځو لپاره په پلان شوو وژنو کې و برابره زیاتوالی راغلی. یو نامه یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې لښکېل خو غوښتل چې د ملکی خلکو د تلفاتو کموالي ته هڅې جدي کړي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
دا لومړی ځل دی چې په تیرو شپږو کلونو کې د ملکی تلفاتو اندازه کمه ښودل کیږي. د یونما په راپور کې په ځمکنیو جنګونو، ځانوژونکو حملو، بمباریو او داسې نورو عملیاتو کې د ملکی تلفاتو کمښت په 2012 میلادي کال کې په عمومي توګه د ملکی تلفاتو د کمیدو اساسي عوامل په ګوته شوي دي. د یونما د راپور له مخې دا هیواد په تیر کال کې د 2545 ملکی وګړو د وژلو او د 3015 د ټپي کېدو شاهد وو. راپور وایي د دې تلفاتو 80% وسلوالو مخالفینو او 80% حکومت پلو ځواکونو پورې اړه لري. د 11% نورو تلفاتو علتونه نه دي په ګوته شوي. په افغانستان کې د یونما د دفتر رئیس یان کوبش د سه شنبې په ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال وویل چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د ملکی خلکو د وژلو دوام د اسلام له دین څخه څرګند مخالفت دی.
We cannot accept that civilians are being killed.
مونږ ته د منلو وړ نه ده چې ملکی خلک په چادونو کې وژل شي. مونږ دا نه منو چې د هغو ماشومانو په ګډون چې ذهنیت یې بیلاری کیږي ځان وژونکي دي ملکی خلک وژني. دا د اسلام له دین څخه مخالف کار دی. ورور د ورور او افغان د افغان لخوا ګوښل کیږي.
د یونما راپور دا هم وایي چې تیر کال د مخالفینو په پلان شوو وژنو کې 1000 تنه وژل شوي چې د سولې د پروسې فعالان، قومي مشران، مذهبي شخصیتونه او خزې پکې شامل دي. راپور د هیواد په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وسلوالو ډلو د نوو فعالیتونو پراخواله لوی ګواښ ګڼي. راپور دا هم وایي چې په تیر میلادي کال کې 490 ملکی خلک د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د یوناما د دفتر مسؤلینو وویل که څه هم په ملکی تلفاتو کې کموالی راغلی، خو بیا هم د دې هیواد خلک په بشپړه توګه خوندي نه دي. د دې دفتر د بشر د حقونو د څانګې مسؤلې جورجیت گنیان وویل
که څه هم موږ وویل چې په مجموع کې د ملکی تلفاتو اندازه کمه شوې، خو اوس هم په ډیرو سیمو کې د ملکی خلکو ژوند ستونزمن دی. اوس هم په زرګونو افغانان په وسلوالو نښتو کې زیان مومي، نو یو ځل بیا په جنګ کې له ښکېل خوا وڅخه غواړو چې د ملکی خلکو ژغورلو ته هڅې دوه برابره کړي.
راپور وایي په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان په نښتو کې څه باندې 4200 ملکی خلک وژل شوي دي. د افغانستان په نښتو کې د غیر نظامیانو وژل کېدل له 10 کالو راهیسې د افغان حکومت او خلکو د اندېښنې سبب شوي چې اوس هم جاری دي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په خپل رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د ملکی تلفاتو په فیصده کې یا په اندازه کې 12% کمواله راغله ده.
خبری مجله اوري.
د پاکستان دینی عالمانو په کابل کې د سولې د خبرو لپاره په جوړیدونکو کانفرنس کې د ګډون څخه انکار کړی دی. دوی پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د طالبانو ضد خبرې کیږي او د همدې عمله دوی په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي بیا د پاکستان د دینی عالمانو د دې اعلان په اړه خپل حیرانتیا ښیي. فرشته جلالزی او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د سولې د عالي شورا یو غړی وایي چې د کابل په کانفرنس کې د پاکستاني دینی عالمانو لخوا د نه ګډون اعلان هیڅ ډول دلیل نشي درلودای. مخکې په پاکستان کې د دینی عالمانو مشر مفتی ابو هريره محي الدين د کابل په کانفرنس کې د نه ګډون تر اعلان وروسته ویلي و چې دوی ته داسې ویل شوی چې د کابل په کانفرنس به بی‌طرفه وي او د هیڅ لوري په پلوي بنوي. مفتی محي الدين ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګډ کانفرنس پر اجنډا په خبرو کې داسې ویل شوی چې د کابل په کانفرنس کې به د سولې او امنیت لپاره پر هڅو خبرې کیږي، خو وروسته داسې ورته وویل شو چې دا کانفرنس شاید د ولسمشر کرزي د حکومت په ګټه وکړول سی. خو د افغانستان د عالمانو د شورا، د سولې د عالي شورا او د افغانستان د ولسي جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې کومه خبره نسته.
زما په نظر خو هیڅ وجه د دې لپاره نشته چې موږ د درسې د خپل مسلمانانو دغه ستونزې د حل لپاره قدم اوچت نکو.
خو د پاکستان د دینی عالمانو یو مشر مفتی ابو هريره د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته هم یو لیک استولی و او په هغه کې ویلي و چې یو شمیر افغان دینی عالمان د طالبانو په ضد په خبرو کې ناوړه الفاظ کاروي. مفتی ابو هريره محي الدين ویلي د دوی تللی استاز ته په کابل کې دا څرګندسه و چې دغه کانفرنس خبره د یو لوري په ګټه کار اخیستل کیږي او غیر جانبدارانه نشي پاته کېدلی. دوای موږ هغوی ته ویلي وو چې که چیرې تاسو د کانفرنس د اجنډا درې اساسي اصله په نظر کې ونیسئ، یعنی د هیچا به پلوي نه کیږي او د هیڅ لوري په خلاف ونوي او پر سوله او امنیت به خبرې کوي، موږ به برخه اخلو. د پلان له مخې ټاکل شوی وو چې لږ تر لږه 500 دینی عالمان له پاکستان او افغانستان څخه راغونډ شي او د مارچ په میاشت کې په کابل کې د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي. ټاکل شوی وو دغه دینی عالمان به ټول په یوه غږ د تشدد، انتحاري حملو او بومي چاودنو غندنه کوي او پر روان کړکیچ کې پر ټولو شکیلو خواو به د سولې لپاره فشار راولي. هغه مهال د دې کانفرنس د جوړولو موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکیدو د یوې نقشې په توګه هم وکتل سول. خو د پاکستان د دینی عالمانو د مشر دغه وروستی خبرګون د مسلې پیچلتیا ته اشاره کوي. په د کانفرنس کې د پاکستانی لوري نه ګډون به څه واقع بولري. د افغانستان د عالمانو د شورا، د سولې د عالي شورا او د ولسي جرګې غړي مولوي شهزاده شاهد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ.
دلته په یو وسیع پیمانه باندې یو کانفرنس جوړ کړي او بیا د دین وروسته اسلامي ممانعت سره په تفاهم باندې یا په افغانستان کې او یا د افغانستان نه بهر نورم دغه سې کانفرنسونه جوړ کړي، ځکه چې دا مشکل چې دی اوس یا د قتل او قتال چې دی دا یوازې په افغانستان کې نه دی. نو موږ غواړو چې د ټول مسلمان ملت مشکلات د علماو په نصایحو په ارشاداتو باندې یا ختم شي یا راکم شي.
البته مفتی ابو هريره ازادي راډیو ته وویل چې کچیر د کابل د کانفرنس د بی طرفۍ ډاډ ورکړي نو دوی د ګډون لپاره تیار دي.
ا آزادی رادیو د بی طرف موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان د دفاع وزارت وی چې د ولسمشر حامد کرزی وروسته امر با په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه باندې کوم منفي اغیز ونه کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو حکم صادر کړی چې لمخې افغان امنیتي ځواکونه لدې وروسته نشي کولای د خلکو د هستوګنې په سیمو کې په پوځي عملیاتو کې له نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته وغواړي. خو یو شمېر کتونکي او سیاسي ډلې فکر کوي چې دا حکم افغان ځواکونه په پوځي عملیاتو کې له ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د دفاع وزارت وایند جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین پراخ امکانات نه لري، نو ځکه په جګړه کې هوایي ځواک ته دومره اړتیا نه لیدل کیږي.
لکه څنګه چې خبر یاست، د ملي دفاع وزارت د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په توګه د جمهور رئیس له حکم له ملاتړ کړی دی. هغه ډول جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، هوایي ملاتړ ته دومره اړتیا پکې نشته او موږ تصور کوو چې د جګړې پر فضا به کومه منفي اغیزه ونه کړي. د افغانستان جګړه دا رنګ ده چې هوایي ځواک ته په ګډه رقم اړتیا پیښیږي او خای هیڅ اړتیا ورته نه وي، ځکه چې مقابل لوري دومره پراخ امکانات نه لري.
افغان چارواکي هیله مندي چې د جمهور رئیس حامد کرزی دغه نوی حکم به په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي. د جمهور رئیس د چارو د ادارې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي، په دې حکم کې ښاغلي کرزی امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د خلکو د هستوګنې په سیمو کې دي په پوځي عملیاتو کې په هیڅ عنوان له بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته نه غواړي. د چارو د ادارې د څارنې او ارزونې د څانګې رئیس احسان الله طاهری ازادي رادیو ته وویل چې په دې حکم کې د یادونه هم شوې چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د شپې عملیاتو د بندیدو په اړه له شوې موافقې سره سره نړیوالو ځواکونو سرغړونې کړې دي.
در حکم استلاشای سالهای گذشته
په حکم کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د تیرو هلو ځلو یادونه شوې چې په نتیجه کې د افغانستان د دولت او د ایساف ځواکونو د عمومي قومندانۍ ترمنځ د شپې د عملیاتو د بندیدو موافقه لیک لاسلیک شو. خو له دې سره سره د هستوګنې په سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ډېرې زیاتې سرغړونې لیدل کیږي.
جمهور رئیس حامد کرزی دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې لس ملکی کسانو وژل شول. د حکم په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان هوایي ځواک او تجهیزات په نشت حساب دي. خود ښاغلی کرزی دغه حکم د یو شمیر کارپوهانو او د سیاسي ډلو له انتقادونو سره هم مخ شوې دي. ځینې کتونکو وایي چې افغان ځواکونه په خپل پوځي عملیاتو کې له بهرنۍ ځواکونو هوایي مرستونه غواړي، نو د افغان ځواکونو مرګ ژوب له زیاته شي. د حکومت د سیاسي اپوزیشن دی ویډلې ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود سورز مخکی ویل د جمهور رئیس دا پریکړه په کلو کې د طالبان واکمنۍ په رسمیت پیژندل دي. خود عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د جمهور رئیس له حکم څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې مشنری والز وکونه وای چې د جمهور رئیس امر به عملی کړي. د دې ځواکونو مسولینو ډاډ څرګند کړي چې د دوی له هوایي ملاتړ پرته به هم افغان ځواکونه خپل پوځي عملیات پر مخ بوتلای شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ډلې چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې جوړ کړي غیر قانوني ګڼي او د هغوی د منحلولو هڅې ګړندۍ کړي دي. د دې وزارت ویان په هغه صورت کې چې دغه ډلې د وزارت امر ونه مني نور سره به جدي چلند وشي په دې اړه څرګندونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر کرزی یو فرمان ورکړی چې هغه ټولې وسلوالې ډلې چې نړیوالو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جوړ کړي باید منحل شي. له بل لوري د کورنیو چارو وزارت د ملي پولیسو لپاره د یو لس کلن پلان خبره هم کوي. په دې اړه حمید هارون عثمان رپورٹ لري.
د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې په دې اړه په افغانستان کې له بهرنیو میشته ځواکونو سره خبرې شوي. صدیقی دغه ډلې غیر قانوني ګڼي او وایي چې باید منحل شي.
ما کار خود آغاز کردیم، رسما از اینو هبلونی تقاضا کردیم چې کار ادامه پیدا نکنه.
مونږ خپل کارونه پیل کړی، لنړیوالو ځواکونو مو رسمي غوښتي چې د کار ته نور دوام ورنکړي او ان شاء الله خوشبین هم یو چې ډیر ژر به نړیوال ځواکونه زمونږ غوښتنه ومني. په هغه صورت کې چې زمونږ امر ونه مني، مونږ به له دې ډلو سره جدي چلند وکړو. شمیر یې ډیر لږ دی. په ځینو ولایتونو کې وظیفه یوازې همدا ده چې د بیزونو امنیت ساتي. کوم ځانګړی شکایت ترې نه لرو، خو نور زمونږ لپاره یې حضور غیر قانوني دی، نو باید منحل شي او هیڅ ستونزه نه لرو چې منحل دی نه شي.
په دې وروستیو کې ولسمشر احمد کرزي د یوه فرمان له مخې د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې هغه وسله والې ډلې دې په افغانستان کې منحل کړي چې د نړیوالو ایتلافي قواوو په ملاتړ په ولایتونو کې فعالیت کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي شاوخوا دوه کاله د مخه تصمیم ونیول شو چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي مرکزونو د امنیت ساتنې چارې دې سیمه ییزو پولیسو ته وسپارل شي. د دغه وزارت ویان وایي چې اوس مهال هم سیمه ییز پولیس د بهرنیو ځواکونو د قرارګاګانو امنیت ساتي. له بل لوري ښاغلی صدیقي د کورنیو چارو د وزارت لخوا د ملي پولیسو لپاره له جوړې شوې لس کلنې کړنلارې خبرې کوي او ډاډ ورکوي چې باید ملي پولیس یو ولسي ځواک وي.
و اهداف اساسی که در این دیدگاه تدوین شده ای است که الی 10 سال آینده پلیس ملی
افغانستان هغه اساسی اهداف چې مونږ لرو دادی چې تر لسو راتلونکو کلونو ملی پولیس یو ملکی او ولسی ځواک وسی چې له رسمي او غیر رسمي میکانیزمو څخه په ګټه له افغانانو سره ټینګ اړیکې ولري او د هغوی له غوښتنو سره سم خدمت وکړي او د خلکو له اعتماد او درناوي سره سم د خلکو ملاتړ او مرستې له ځان سره ولري او خلک د معلوماتو په ورکولو او د قانون په نافذیدو سره د عامه نظم په ټینګښت او له جرمونو سره د مبارزې په وخت کې له پولیسو سره مرسته وکړي.
صدیقي وایي د کورنیو چارو وزارت دغه لیدلوري له مخې د ولایتونو له ولسي شوراګانو مدني ټولنې له استازو سره د سلا مشورو او د هغوی د وړاندیزونو له مخې به د وضعیت د ښه والي هڅې وکړي. شاوخوا یوه نیمه میاشت د مخه د کورنیو چارو وزیر د مدني ټولنې له غړو سره په کتنه کې د ولسي پولیسو له جوړېدو خبر ورکړ. مجتبا پتنګ وویل چې دغه پولیس به وسلې ونه لري او له خلکو سره د تفاهم له مخې به د هغوی ستونزې هوارې کړي.
د حمید هارون عثمان په ریپورت کې موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ډلې چې نړیوالو ځواکونو په مختلفو سیمو کې جوړې کړې دي غیر قانوني ګڼي او د هغو د منحلولو هڅې ګړندې کړې دي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، لا تاسو واتنی شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوره کړئ او د موبایل له لارې واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم په مستقیمه توګه اوریدلای شئ. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې په غازی آباد او سرکڼو ولسوالیو کې د بي پیلوټ الوتکو په دوو تازه بریدونو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو ټپي دی. په دې اړه لسیمې روح الله انوري رپورټ لري.
د 201 سیلاب کولی اردو د دوهمې پلی لیوا ویان محمد هارون یوسفزی ازادې رادیو ته وویل چې تیر شپه او تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په یلګل دره او د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل دره کې دوه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان او دوه افراد وژل دي. هغه ویل تیرې څه مودې څخه نړیوالو ځواکونو په کونړ کې د بي پيلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي دي او له امله یې د افغان دولت بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. یوسفزی وویل تیره شپه وسلوالو کسانو د ماڼوګي ولسوالۍ په مټین سیمه کې د ملک سالم احمد په کور برید کړی او د هغه میرمنې وژلې ده.
مخالفین ملک سالم احمد په نامه باندې د مټین قریه چې د مونږی له سالې پورې لري دلته د فکر باندې حمله پیدا یو زنانه چې د زیدی په نامه باندې یادېده په قتل رسیدلې ده.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په غازی آباد او سرکانو ولسوالیو کې د شوو هوایی بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې د بي پيلوټه طیارو په حملو کې 15 وسلوالو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې تیره اونۍ د همدې ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې د څلور وسلوالو ترڅنګ 400 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
وامریدل چې په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې په غازی آباد او سرکڼو ولسوالیو کې د بی پیلوټ الوتکو په تازه حملو کې د دولت څلور وسلوال مخالفان وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې لکه په روانه خبري مجله کې چې واورېدل چې ولسمشر کرزي غوښتي چې پس له دې نه باید افغان ځواکونه په هستوګن سیمو کې له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه ونه کړي. د افغانستان د شفافیت د څارنې ارګان وایي چې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې ډېر اداري فساد د موجودیت له امله یو شمېر خلک وسلوالو طالبانو او صحرایي محکمو ته مراجعه کوي. د دې ارګان مسؤلانو د سه شنبه په ورځ په بامیان او کاپیسا ولایتونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو په اړه خپل څېړنیز رپورټ هم خپور کړ. د شفافیت د څارنې دا ارګان وایي چې اداري فساد د خلکو حکومت ترمن د فاصلې د زیاتېدو سبب ګرځېدلی. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې ارګان څرګندونې ردوي او وایي چې څېړنې واقعیت نه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د نړۍ د حالاتو یو رپورت. په تاجکستان کې د روسي پوځیانو د حضور د تړون شرایط روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شوي دي. اوس د روسي جمهور رئیس دغه تړون تصویب لپاره پارلمان ته سپاري. د اترتاس خبري آژانس په دې اړه رپورت لیکلی چې مهم ټکي له فرح هیواد اورو.
د دې تړون له مخې به په تاجکستان کې د روسیې نظامي حضور تر 2023 میلادي کال رسمیت ولري، یعنی روسي عسکر به د تاجکستان په خاوره کې 9 کلونه پراته وي. د اترتاس خبری آژانس راپور پر اساس د دې موافقتنامې تصویبول به د سیمې امنیتي وضعیت غښتلی کړي. دا موافقتنامه پروسش میلادي کال د اکتوبر پر 15 نیټه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان په حضور کې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو لخوا لاسلیک سوه. د راپور پر اساس د نوي تړون په مطابق به تاجکستان ته د روسي قواوو د اډې لپاره په عملي توګه پیسې نه ورکول کیږي. کله چې په 1991 میلادي کال روسیه سره وپاشل سوه، هغه وخت روسیه د موټرایز پلی فرقه تاجکستان ته ولېږله. په 1992 میلادي کال د روسیې ولسمشر بوریس یلسن په تاجکستان کې پر دغې فرقې د روسیې کنټرول یو ځل بیا غښتلی کړ. وروسته د خپلواکو جمهوریتونو د ګډو ګټو 16 قواوو یوه فرقه په تاجکستان کې جوړه کړه چې د روسیې 201 فرقه یې مهمه برخه وه. په 2001 میلادي کال د روسیې دغه نظامي فرقه په تاجکستان کې له افغانستان سره پر ګډه پوله ځای پر ځای سوه. د اترتاس د راپور پر اساس دغه اقدام په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د حمله او په احتمالي توګه تاجکستان ته د طالبانو د اوشتلو په خاطر وسو. اوس مهال په تاجکستان کې د روسیې نظامي حضور د هغه دوه اړخیز تړون پر اساس تنظیمیږي چې په 2008 میلادي کال لاسلیک شوی و. د دې موافقتنامې پر اساس مسکو او دوشنبه په سیمه کې سیاسي او نظامي وضعیت مطالعه کوي او د نافذه قوانینو پر اساس دواړه هیوادونه خپل پوځي اقدامات پلان کوي. فعلا په تاجکستان کې 2000 روسي عسکر ځای پر ځای دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
کیهان یوسفزی لیکي په لغمان کې اکثر ځوانان بیکار دي، دوی نشي توکو ته مخه کړی ده. لال نبی لشنوار څخه اس ام اس را لېږلی دی. دای د ولسمشر حمید کرزی پر دې فرمان ډیر خوشاله دی چې افغان ځواکونه دی له امریکایي ځواکونو څخه مرسته نه غواړي. د قندهار د ډنډ ولسوالۍ څخه حاجی میر احمد لیکي په قندهار کې د واکسینو کمپاینران ډیرو سیمو ته نسی ورتلای ځکه چې وسلوالې مخنیوي کوي. که وسلوال په دې اړه پر خپله خبره ودرېږي نو د افغانستان ډیر کوچنیان به مړه او یا هم نوی نسل به شل او شټ وي. د سپینږیرو لپاره به څوک کار کوي؟ د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه استاد سمیع الله حلیمی اس ام اس را لېږلې دی. دی لیکي د ازادي راډیو لخوا د اس ام اسونو خپرول شی اقدام دی، له دې لارې د اوریدونکو غوښتنې لوړ پوړو مقاماتو ته رسیږي. حمیدی وردګ د وردګو ولایت چک د ولسوالۍ څخه لیکي د چک ولسوالۍ سړک ډیر سخت خراب دی، خلک د زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو د خبرونه په همدې برخه کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي او وروستۍ